برنامه دیگر را یار نگهدار شما.
السلام علیکم. ستریم شه وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه صفی الله ستان اگزایم د میر احمد صافی په تخنیکی هم کاری د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خرغلاس پویم او ری چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 250 کاري کمیټو لپاره مشران او منچان ټاکل شوی دی او کمیټې خپل کار مخته وړي. دا مهمه موضوع ده. دا هموري چې نن د اپریل 13 ده. پوره یو کال مخکې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکانو تر څنګ په ششدره کې چې د کابل په زړه کې دی په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دوی تلین پوره شو. په دې ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. دا موضوع مو هم په راپور کې درته برابره کړي. نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د ولس سولې د مشورتي لوی جرګې تحریم کړي وایي د دوی پریکړه تر اوسه په خپل حال پاتې ده. د ایران ولسمشر وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي. اټکل کېږي 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټو د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کېږي. د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څېرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټوره نه ده بللې. د حکومت اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید عبدالله عبدالله هم د دغو 12 ټیمونو انتخاباتي ټیمونو یو دی چې دغه جرګه یې تحریم کړې. د اجرایه رئیس سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده.
موږ د دغسې غونډو اوس هم خلاف یو، سبا هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړی، عبدالله هنانځی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د ثور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یوه ځنوژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بی بی سي یو خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبریالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شوو خبریالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی. په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبریالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. زموږ د معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنګټن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه چې باید تیل صادر کړي او پرې نږدي چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهی هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به کړي. واشنګټن د اپریل په 22 اعلان وکړ چې د مې تر 2 وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایران تیل پیري. واشنګټن ویلي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. امریکا د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی چې که د می له لومړۍ نیټې وروسته تیل واخلي له بندیزونو سره به مخامخ شي، تر څو دغه هېواد د توغندیو له ازموینې لاس واخلي او اټومي پروګرام ودروي. اټکل کېږي چې 15,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي دي، چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن نن وویل چې دغه بې هویت پاڼو ماشومان چې اوس په عراق له داعش څخه تصفیه شوو سیمو کې په کمپونو کې اوسي، د ده په وینا احتمالي بشري بم دی. ایګلن وویل دغو ماشومانو ته د پوهنې روغتیایي خدماتو په ورکولو او د دې ساده حق په منلو سره چې دوی وجود لري، د دوی او هم د دې هېواد د باثباته راتلونکي اساسي مسله یقیني کیږي. له زیږون را په دې خواخنډونو په نوم هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د عراق حکومت د دغو ماشومانو د زیږېدو تصدیقونه نه مني، ځکه هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا صادر شوي دي. ښاغلي ایګلن وویل دغه ماشومان د هغو جنایتونو مسؤول نه دي چې خپلو خپلوانو یې ترسره کړي، او ډېر دغه ماشومان د عراق د تابعیت له اساسي حقونو څخه هم محروم دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارج پرون وویل ښاغلي ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې بشري حقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی، د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتریش انتقاد کړی و. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1,000,000 اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. د ویب ادرس مو د azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. د دې جرګې یو غړی شینکی کډوخیل وایي سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي له غوښتنو سره سره بیا هم په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. یو کس چې دغه جرګه یې تحریم کړې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله دی. د هغه سلاکار حکمت صافي وایي
موږ د دغسې غونډو اوس هم خلاف یو، سبا هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
او نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې د کابل په زړه یعنی ششتره کې یوې خونړۍ پیښې ګڼ افغانان په ویرجن کړل. په وژل شویو کې چې ګڼې ملکیانو لس خبریالان هم شامل وو. له ډلې درې تنه د ازادي راډیو خبریالانو سباون کاکړ، عبدالله هننځی او محرم دورانی. د سباون یو غږ اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی.
او د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د دوه اونیزو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 500 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي، او د جرګې غړي په خپلو کمیټو کې کارونه مخته وړي. د دې جرګې د دایریدو او همدارنګه د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې به ورشو کابل ته. ناجیه صافی د ازادي راډیو خبریاله د دغې لویې جرګې د خبري پوښښ لپاره مازفه شوې وه. اوس جرګې کې د له دې سره به خبرې وکړو. ناجیه، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. نن څه وشول؟
ډېره زیاته مننه سنګتي صاحب، سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د 250 کمیټو انتخابات له غرمې وروسته پای ته ورسېدل، او دا مهال د اداري پلاوي لپاره ټاکنې روانې دي چې په دې ترڅ کې به 4 منشیان او 4 هم رسیالان وټاکل شي. دا مهال دا ټاکنې روانې دي. خو یو څه چې د جرګې غړیو سره موږ خبرې وکړې هغوی اندېښنه درلوده، دا وه چې دوی ویلې چې دا دوه ورځې په ټاکنو کې تېرې شوې او ممکن دغه جرګه څو نورو ورځو هم وغځېږي. نو دا مهال ټاکنې روانې دي.
د جرګې خپل تنظیمونکي څه وایي چې هغوی له دغه بهیره چې اوس دی او یا الکساندر پکې راغلی دی، دغوی څه نظر دی په دې اړه باندې؟
د جرګې له تنظیمونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی ویل چې موږ څو نور ورځ ته هم پوره چمتووالی لرو، او کچېرې احیانا دغه جرګه څو ورځ ته غځېږي موږ ورته چمتو یو. خو تر اوسه پورې دا نهایي خبره نه ده چې دوه نور ورځ ته به وغځېږي که نه، خو د جرګې غړي داسې یوه اندېښنه لرله چې ممکن دغه ټاکنې نن د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي او دا جرګه دوه نور ورځ هم وغځېږي.
لکه څنګه چې خپله د جرګې د تنظیمونکي کمیسیون رئیس ښاغلي داودزی وویل، په کمیټو کې به ژورنالیستانو ته اجازه نه وي چې د خلکو خبرې واوري یا ثبت کړي. خپله د جرګې غړي څه وویل؟ فکر کوم دوی ته ځینې سوالونه هم ورکړي دا چې دوی بحث پرې وکړي. څه وضاحت شته په دې اړه باندې؟
په کمیټو کې غړیو سره خبریالان حق نه درلودل چې هغوی سره خبرې وکړي، او د اجازه یې هم نه ورکوله چې یعنی ډېر وخته پورې هغوی سره باید وسي او ورسره خبرې وکړي. فقط یو نیم ساعت یو ساعت وخت یې ټاکلی و چې د جرګې غړیو سره باید مرکې وشي، او له دغه ټاکلي مودې نه وروسته خبریالانو ته اجازه نه ورکوله چې هغه ساحې ته ورشي او د جرګې له غړیو سره.
مننه. خی په اخر کې دا راته وای چې په خپل کابل کې پم دغه سیمه کې چې دا جرګه دایریږي په څه وضعیت روان دی، امنیتي تدابیر څنګه دي؟ فقط لاندې راته وای.
بلې، امنیتي تدابیر ډېر کلک دي، او هم منځای ځای تلاشي کیږي او تګ راتګ اجازه نشته. ډېر کلک تلاشي روانه ده، او هغه کسان چې جرګې ته ځي هغوی په خاص موټرو کې انتقالیږي او تلاشي اوس هم کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله د سولې لوی مشورتي جرګې څخه موږ ته جزئیات راکول. نن دویمه ورځ ده، دوه پنځو کمیټو خپل مشران او منشیان ټاکلي دي او کارونه پیل کړي دي. په دې اړه باندې د جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره مخبري کړې دي. مخکې هغه د دې ترڅنګ چې د کمیټو د انتخاباتو په اړه باندې وایي، د خپل جرګې د فضا په اړه هم له موږ سره خپل معلومات شریکوي.
نن سهار کمیټو خپل انتخابات وکړ، د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړ چې موږ څلور سوالونه لرو. ان شاء الله په سبا ورځ به ټول ورځ کمیټې کار وکړي، نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یوه ازاده فضا کې، او موږ دغه ټول به مستند کوو. یوه به اخر ورځ کې ګزارش جوړېږي تر څو پورې
مننه. اغلی کډوخیل درته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي، د دولت لخوا جوړه شوې ده. څومره د خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو؟
دا غلط یو اتهام و. تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داودزی صاحب په یو څلس کې چې هغه پیسو هغه ترکیب قومي او ملیتي ناشای په نظر کې نیولی وو جرګې ته وړاندې کړه، او چې له دې اسلام الخودو فامله نه راست. نن نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي. حتی موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګام هم فشار راوړ چې مېرمنې د یو معاون پرواز باندې به دوه معاونین وټاکل شي. حق ته واچول شو منشیانو کې د دې ونډه زیاته شي چې بالاخره بیګا وپل چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهمه به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکوو. دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده، کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس چې سره موافقت کړې وه، بلکې موږ انتخابات وکړو.
د افغانستان له لرې ولسوالۍ فکر کوم ښځې راغلي دي، سپینګیري خلک راغلي دي، هغوی له څه پیغام لري د سولې لپاره؟ هغوی څه وایي؟
باور وکړه خلک مختلف نظریات لري، ډېر جالبه نظریات لري، ډېر ښه وړاندیزونه لري. زه فکر کوم چې دغه د څو لسیزو ناخوالو دومره افغان ولس ذهنان او په سیاسي مسایلو کې رسولی چې تصور نه شي کولی، اما د ټولو خبرو برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شوي دي، هم لیوال دې ته چې بسولو طرف ته ولاړ شي، څو لا پخلاینه وکړي.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړي شینکی کډوخیل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د سولې لوی مشورتي جرګې ټول ګډونوال په ازادانه فضا کې یو بل سره خپل نظریات تبادله کوي او ټول د سولې راتلو ته هیله مند دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې لوی مشورتي جرګې په مسله کې پات کېږو. د سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي له غوښتنو سره سره به بیا هم دوی په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف د جرګې له تحریمونکو غوښتي چې د جرګې په وروستۍ ورځ دغه جرګې ته ورشي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار، د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر په ګډون یو شمېر ګوندونو او سیاسي څېرو دغه غونډه تحریم کړی ده. رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سولې مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي د دغه جرګې د رئیس عبدالرب رسول سیاف غوښتنې ته په غبرګون کې وایي چې د تحریم په اړه د دوی پریکړه لا پر ځای ده. د اجرایه رئیس عبدالله سلاکار حکمت صافي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه پریکړه په شعوري توګه کړې ده.
د تحریم په اړه تر اوسه مغه پریکړه چې کومه شوې ده پر ځای ده، او دا تحریم په غیر شعوري توګه نه ده شوې، دا له ډیر فکر او سوچ او مشورو وروسته شوې ده. نو مونږ دغه سی غوندو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو، ولی په ټوله کې مونږ سوله غواړو او مونږ د جرګو دوه تدرناوي لرو. جرګې د چیز مونږ ستونزې را حلوي، ولی هله مو ده چې دا جرګې باید شخصي نشي، دا جرګې په تمسخر ونیول شي او دا جرګې د شخصي اهداف لپاره ونه کړل.
د سولې مشروطي لوی جرګه چې تیر ورځ پیل شوه، له ټول افغانستان 3200 کسانو پکې ګډون کړی او ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پوخانی، ولسمشر حمید کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشری لپاره د راتلونکو انتخاباتو دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړی ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د جرګې په لومړۍ ورځ لا تحریمونکو غوښتل چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. هغه وای هغه دوستان چې نشته هغوی هم راځي. ډاکټر صاحب عبدالله د سولې مینوال دی. واړه واړه نزاکتونه چې د کار په شیوه کې لرو هغه حل کیږي. تاسې ډاډه اوسئ، له دې ځایه پر دوی غږ کوم چې د جرګې په وروستۍ ورځ دلته تشریف راوړي. خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قدر شاه وای چې دغه جرګه کمپاینی بڼه لري، نو ځکه دوی پکې برخه نه اخلي.
په دې مرحله کې نشو کولای چې د دوی جرګې کې د ګډون لپاره فیصله وکړو. دې لږ دا دی چې د دې لوی جرګې اهداف کمپاینی دي، او د دې اهدافو په ترڅ کې د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو د په وړاندې د خنډ جوړېدو امکانات ډېر زیات دي.
بل خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند وایي چې د غجرګه فرمایشي ده او ستونزې حل نه، بلکې نورې ستونزې رامنځته کوي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق ملوای حزب اسلامي به په دغه جرګه کې ګډون ونه کړي.
دا جرګه یو نمایشي جرګه ده، او نه یوازې دا چې د صلح د بهیر سره مرسته نشي کولای، بلکې لا هم د ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځي. نو په دې سب مونږه تصمیم نیولې چې په دې جرګه کې ګډون نکو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. د لوی جرګې د جوړیدونکو کمیسون د دارالانشا مرستیال ضیاءالحق امرخیل د جرګې د مخالفینو څرګندونې ردوي او وایي چې دغه جرګه د سولې د مشورې لپاره راغوښتل سوي او یوازې به حکومت د سولې په اړه مشورې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د جرګې په پرانیست غونډه کې وویل چې د تحریم کوونکو په اړه څه نه وایي، قضاوت خلکو ته پرېږدي، او دا یې هم وویل چې د جرګه کمپاینی بڼه نه لري او قدانیت یې درلودای نو نوم به یې پرې لویه جرګه نه کیښود.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس پګنې منځنۍ ته په اف ام 15 باندې مخ خبرونه کوو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه پرون پرانستل شو او له ټول افغانستان 3200 کسانو پکې برخه اخیسته. د بیلابیل ولایتونو استازي په دې جرګه کې حضور لري او تمه ده چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره حدود وټاکي او بیا به حکومت هم ژمنه کړي چې په ټول توان سره به عملي کوي. ځینو سیاستوالو او مهمو ګوندونو او سیاسي څیرو دغه غونډه تحریم کړي او ویلي دي چې په زینو ویل دي چې په داسې وخت کې به خایي د سولې راتلونکي هڅې زیانمنې کړي. ځینې بیا دغه لویه جرګه فرمایشي بولي او د ولسمشر اشرف غني لپاره یو کمپاین هغه څه چې ولسمشر یې نه مني. په کونړ کې هم د کونړ اوسیدونکي د سولې مشورتي لویې جرګې ملاتړي دي او هیله یې دا ده چې د یادې جرګې غړي او مشران داسې پریکړې وکړي چې ورسره روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. د ازادي راډیو خبریال روحالله نوري د کونړ څو تنو اوسیدونکو سره غږېدلی او پرې دا راپور جوړ کړی دی.
که څه هم چې د هیواد یو شمیر سیاسینو او په دولت کې دننه مهمو اشخاصو د سولې مشورتي لوی جرګې سره خپل پریکون اعلان کړي، خو د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې د سولې راتلو لپاره چې هر هڅه کېږي دوی ملاتړي دي.
نوم مې وارث سیرت دی، د کونړ ولایت مرکز اسدآباد اوسیدونکی یم. او دغه کومه مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې ترسره کیږي کلک یې ملاتړي وو. هر هغه څوک چې د سولې لپاره هر څومره کار کوي موږ دغه سره ملاتړي وو، همکاري کوو تر څو په افغانستان کې د ناخوالې او بدمرغۍ نورې ختم شي.
خلک وایي دوی په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگونو، وژنو، زخمونو، ویرونو او ژړا نور څه نه دي لیدلي، نور له جنگ او وژنو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له غړو او مشرانو دا هیله لري چې په جرګه کې دې داسې نظرونه وړاندې کړي چې په برکت یې په هیواد کې تلپاتې سوله راشي.
نوم مې خیبر ارمان دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. افغانان څو لسیزو جګړو وهلي دي، دوی له ژوند زړه توري دي، دوی ته پکار دي، دوی د سولې ارمانجن دي، دوی سولې ته وږي دي، دوی سولې ته لیواله دي. او باورې یم چې د سولې مشورتي جرګه به لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي د سولې د راوړلو یو مثبت پیغام وي او ټول افغانان دې ته هیله مند دي چې د سولې مشورتي جرګه به د هیواد ته سوله راوړي.
کریم الله نورین د کونړ ولایت څخه. ډېر ډېر مشکلات د جرګو په اساس باندې حل شوي دي او د اګوست کومه جرګه ناشته ده انشاء الله دا به مثبت ګام رامنځته کیږي. ټول افغانان هیله من یو چې ان شاء الله دغه مشورتي جرګې مثبت ګام به د جنگ فایله شي او سوله به رامنځته شي ان شاء الله.
خلک له طالبانو هم غوښتنه کوي چې په جرګه کې د ولسونو لخوا وړاندې کیدونکو نظرونو ته احترام وکړي او جنگ ته د نه ویلو سره دې سولې ته غاړه کیږدي. د سولې مشورتي لویه جرګه تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او د یادې جرګې رئیس پروفیسر عبدالرب رسول سیاف په خبرو پرانیستل شوه. دواړو په خپلو ویناو کې وویل دا جرګه انتخاباتو ته د کمپاین کولو او یا هم د واک اوږدولو دپاره نه ده جوړه شوې، یوازینی هدف یې په هیواد کې تلپاتې سوله راتلل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت نن شاوخوا شپېته بندي هندیان خوشې کړل. په خوشې شویو کې 55 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشې کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپلو کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشې سوی بندي مشرف علي وایي دی خوشاله دی چې بیرته خپل کور ته ځي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله یم چې له خپلې مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوه ځانمرګي برید کې 40 ملیشیا پولیس ووژل سول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 8 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځو پر یوه روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتې وي.
د نن ساور د نن د ساور لسمه د چ د اپریل ل دیرشم سره سمون خوري پروسه کال یعنی 2013 کال په اپریل درشمه باندې په کابل کې و خنړی 14 او شپه دی 14 کې ګرن ملکانو جل شول لستنه خبريال هم په کیو په خبريالانو کې درې د ازادي رادیو شاملو سباون کاکړ عباد الله هنانځای او محرم دورانی وژل شوي وو. د دوی د تلین یو کال پوره شو. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره توره ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هنانځای او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد لا هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زا پای ترسیری تر بیا چیز سباون کاکر ستاسو درانه حضور
دیرش کلن. سباون کاکر دا ازادی راڈیو ویڈیو جورنالیست او دا لوبو لمایدان ورزشی خبرونی چلون کیو. دا واده کرده و یاو زوی در لود چه تر وجل کی دو چور زی روستای زامن جوڑه شول. سباون کاکر لا ازادی راڈیو سر پینزه کالا کار وکر
دا خدای پامان.
و ویش کلن عباد الله هنانځای د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خزو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمې نړۍ خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه، خو مرګي د لومړنۍ خپرونې جوړولو ته هم پرې نه خوده. نوموړي د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی به ویل دا غواړي د اسلام سپېڅلې ماهیت نړۍ او خلکو ته وښیي، نه هغه څیره چې ترورستانو نړۍ ته ښودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تېرېدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. ډګروال متی الله د ځواني مرګ سباون خسر دی. دیوی دوی مې چې کله هندوستان ته استولي وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلي وو چې د خپل پلار خواته مې ورځو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته وویل چې پلار مې چرته دی، نو مور به یې ورته همیش ویل چې پلار دې آسمانونو ته تللی دی او بیا نه راځي. دا یوازې ځواني مرګ کاکړ هنانځای او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ هنانځي میرمن فرشته هاشمي هنانځي وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د هنانځي پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د هنانځي بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت به مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ لا هم هغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده لا هم. مانن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هنانځای او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د خپلو دغو وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه.
دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیل غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دي که یا هم نور سوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان د خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلي و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورې لویې جرګې تحریم کړي وایي. د تحریم پریکړه په خپل ځای د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له تحریمونکو یو دی. د هغه سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅکله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. نن د دې جرګې دوهمه ورځ ده خو د اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. تنظیمونکو ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې و پنجشنبه پای ته ورسیږي څو نورې ورځې هم وغځیږي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړی، عبدالله هننزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د سور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځانوژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون او نن له پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي. پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او په افغانستان کې د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکاري ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې په دوه ورځې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ له لوی درسیست قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره کتلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرېنږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلای شئ. ور بشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې فیروزه عزیزی وایي تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډی اچار تفری پروګرام.
د احمدشاه ابدالي د کرکټ په فاست کلاس سیالیو کې اوسمهال بوست لوبډله د کابل، سپین غر، د بند امیر او مس عینک عوامو د لوبډلو پر وړاندې توپ وهنه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او بوست ترمنځ به کابل، د بند امیر او سپین غر ترمنځ، په ننګرهار او د عامو او مس عینک ترمنځ په کونړ کې دا سیالۍ روانې دي.
د احمدشاه ابدالي څلورنۍ لوبو په لړ کې کابل او بوست سره مخامخ شوي دي. چې په دې کې کابل اول انس کې 350 منډې کړې دي او بوست اوس پر توپ وهنه کوي. یو سلو نه 50 منډې دي او څلور لوبغاړي سولې کړې دي. بله لوبه هم شته د بند امیر او د سپین غر ترمنځ ده. په دې کې بند امیر په اول انس کې 190 رنځه کړې دي او سپین غر 300 واویا.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځې لوبي چې نږدې یو میاشت وړاندې پیل شوې، تر دې دمه پکې امو او کابل زون لوبډلې تر نورو وړاندې دي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د دوو ورزشي جمنازیمونو د جوړولو خبره کوي. د دغه ولایت د بدني ریاست مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په لومړي ځل دوه معیاري جمنازیمونه جوړوي.
یو 2000 نفري کسانو د ناستو سالون چې له جمنازیم سره ګډ دی، د جوزجان ولایت د مقام له لوري دغه ادارې ته لازم ګڼل شوی. بنسټ یې ښودل شوی او په سلو کې لس سلنه کاري هم شوی، او همدارنګه د دویم جمنازیم لپاره چې د خر جوړونې کارمندانو لپاره د 13 ورځې خاتونه وخکل شول.
نوموړي وویل چې د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بل جمنازیم هم په پام کې دی چې ډېر ژر به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. د هغه په خبره په جوزجان ولایت کې له شلو زیات فدراسیونونه شته چې ډېری ورزشونه یې باید په سالون دننه وشي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویم ځل مخامخې دل دي. په تېره لوبه کې راجستان بنګلور لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په یوه په زړه پورې لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې حیدرآباد مقابلې لوبډلې ته 214 منډې هدف وګرځوه، خو پنجاب لوبډلې ونه شو کړی چې یاد هدف پوره کړي. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 188 منډې وکړې. د حیدرآباد په توپ اچونکو کې افغان راشد خان په لومړي ځل په یوه لوبه کې درې مقابل لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم یوه وکټه ترلاسه کړه، خو په پنجاب لوبډله کې لوبېدونکي افغان لوبغاړي مجیب ځدران بیا په توپ اچونه کې په څلورو اورونو کې 88 منډې وکړې چې تر نورو زیات وې.
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو نو مخیستل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي، او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
نان بولي د خزینو بچي والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه مغر رول لري څه زیل لره د ما لور
دا نانا و نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي، او لا کوره بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لوی شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکاري فرشتي غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لې وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا 2 بجې وي. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له غونجونو سره مخ شوم چې نوې له خوانزی را رخصت شوي وي. ایوه ډلنجونې له ما مخکې روانې وي. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوه یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه، او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغه په سختۍ پښتو ویله، خو را سره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغه ته وایي چې زمونږ نوم په کوڅه کې مه اخلي چې زما رول ملګری زمونږ نوم زده نه کړي. زمونږ نوم واخلي بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زیات خپل نوم چاته مه وایي، یا خپل نور انجل سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم بیا نوم نخلی خور میخکی.
نوم ده هر کس ده هویت یا برخه ده، او اکثر وقت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي. خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم لا اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون خي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو جمیل د خپل یو ملګري کې سره تا کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم یې زده کړ او د بل چا خور نوم زده و، هغه ته په ټوکو او دغه باندې به همداسې کله کله کېده، د خور نوم اخیسته بله ورځ همدا را پسېدلی و، همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کېږي چې نومونه یې پټ وساتل شي. او یه کلنه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یاده ووایي چې کله پیغله واده پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هېڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني، ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلي وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې نه همیشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه، خو زه په خپله غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویته تېرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشنفکره سړی ده، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي، باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او اندی وی خزی د جنازی او فاتحه په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکو په لوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپل کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل شوی دی، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تبان یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځې نه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې نن پورې خلک په ډېر با عزت یادېږي، هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا ده هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه و لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښيي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې چې سیاسیون دي باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي. یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کال مخکې دا که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول څه زه په دې باورمند یم څه د ما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغره رول لري څه زه لرم د ما لور هماغره حق لري او هماغره د هویت د درلودو حق لري څه د ما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې ما لور حق ډیر لري ولې څه دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د زمانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي، خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د عامه اړیکو او په رسنیو د څار مشاوره صالحه اسقزی خالقی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډېره مننه کوم زما پام مو د موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یو لاره پیدا کړو.
زرفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه می لګا دي چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخستل شرم بولی؟ که د یوې ښځینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي.
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی شي. هغه کسان چې د همداسي وضعیت کې مخ کیږي دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې میرمن یا د کورنۍ د ښځینه نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کېدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینه ته، داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا شي، چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي، سترې مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپله رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځ ته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې لپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینه وو له خوا نه شروع سي، یا په نارینه وو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي، یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو، پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه، په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبق په هکله باندې بحثونه او څېړنه او ناستې او خبرې وسي، او هلته په دې هکله باندې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځ ته راسي، وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دانی می نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما هم این هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
گووری دون کو سلام لہر چودنی مرگ جوبلی او بد پیخی وروستا چارواکی پیخا پکلا کٹکو غندی او د پیخی قربانیانو تا دعا کوی. د پیخی د معلوم اولو لپارا کمیسون تاکی د حکومت سترا کارنامه هم دغه دا د خپرون پا پیل که چو مهم خبرون در او رو
اوس پام کوی گډوډو خبرونو تا. نه تاکان
پنبه گل چکا
او چمبل خیال نسواری لند خبرونه دغه دی.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دو تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت له ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکی وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي، د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پېښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کمانډان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه. ډېر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهېدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه حالت ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهېدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډېره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډېره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو عزایمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم، لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چاته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
zamana mukhwaza janana
warta waye kana sa shay khuri
za kho chopan kebab khuram aw ma ta dem kebab rawdi
wala kawadi uridal da gashayan rawda
ta ta rawda
ma ta ba yow sup rawdi yow kilo ba kadai rawdi او نیم کیلو چوپان کباب
دا ټول خړلې سي
که زیات شول تاسو به مرا سره وخړی
ټیپسیانی مستې او پینې دیم راوړی
چې دې ته کوم جوړ کو
هو هر وخت په پیسو ورکول او په وخت کې ځان خلای کی
د پیسو جیبې دی ورکشي
ا څه خو مو کم نو
نه خیر یو سی وروره
دغه دې پیسو بلمو
شه
والکه لما سره خو کوټی دینار دی اخلي
نه دینار څو غخلی او غنې راکا
نو بیا تاسو کینې زه به سره شهزاده تلار شم او دغه دینار په بدل کم
زه پیسې به زور کم
دا خو ډیره بد ده چرزلی تاسو ورکوي
زه خیر دی بلزل به بیا ته ورکی
سمه ده
پولیس لا جی په مکه کې غواړ بیا نه ده سره زه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه خيستون کیو برای افغانپور نقیب الله لاروی رانا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3